ترس کې ورسېدلې و. د مصر تحقیقاتي ډلې یو کړې د نوم د پټ ساتلو په شرط رویټرز اژانس ته وایي د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو او له شننو شواهدو څخه نوي په سلو کې معلومیږي چې دا یو بمې چاودنه وه. او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي.
نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې پاکستانی اخبارونو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل ادارې په تاپی ګیس پایپ لاین منسوب لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقۍ په خاطر د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یو لویه منسوبه جوړ کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 10 ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمنستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر باندې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چرته چې بدوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلیون کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.5 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېر مخ کې شروع کړې شوې و خو د افغانستان نام نه د لاسه پدې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوی ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره بعد دغه ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دوانو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم د پاره چې بد روانه میاشتې په 19 نیټه وټونه اچول کیږي خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د وټونو پورم نه جوړولو د پاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلع ګرځولې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان نه شایع کیدونکې ډان ورسپانې د دې هیواد د پوز د مشر امریکا ته د سفر او هلته یې د مصروفیتونو او دی بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د معذورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون باچا نورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوز د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګان او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوز د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوز له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې ورستیو کې ځنډیدلې هم خبري وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا 3 میاشتې مخکې د لکه کړې وا چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټانډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللي ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیر سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانیسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغلل شوې چې ویلي دي دغه کم خرچ او د ښه کیفیت مصنوعي پخې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوې او دا چې پترس کې تر دې د ما شاوخوا 15 لکه مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي ترکمنستان په تیپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړی و. امکان دی چې د دسمبر چې په دسمبر میاشت کې وزیر اعظم نواز شریف هم د اشک آباد د دورې پر مهال د دغه منصوبې په رسمي ډول پرانسته وکړي. د دې منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ را لیکلی.
پاکستانی رسنۍ د ترکمانستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمانستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمانستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستی شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان لپاره سمره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ ته او د لاره هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د دې په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټور وي دی زیاتوي.
گورے
کنڑیوال دباؤ نوی نبیا خود پاکستان دبارا ایران پائپ لائن ډیر ګټور دی زکه چې ایران د پاکستان گاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سر تر سولې. نو که په ایران بندیزونه نوی نو هغه گیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بل دا چې د ترکمانستان کم کوینه گیس روزی د هغه دا پته هم نه لګی چې د کی سومره گیس ته او دا به تر کومه د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتی مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یو سکیورټی خطر ده. د دې نظمونک د پاره ایران پائپ لائن ډیر خدي اقتصادی چارو یو بل کارپو او خبریال اکرام ہوتی وائی چتاپی منصوبہ کی یو طرف تد افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوی خند دے نو بل طرف تا دے سرا د روس او امریکی مفادات هم تڑری دی.
د تاپی منصوبہ چ کمدا نو دے کے دو مسئلے وی یو مسئلہ دا چې د امریکی او د روس پمنس کے د پائپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن چ دے نو دا د روس او د امریکای منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویم مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین دی د ایران پاکستان هند د دې پایپ لاین په اړه کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا الریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لاین باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیون کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 ملیون کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1.25 ملیون کیوبیک ګیس پاکستان او هندوستان ته ورکړي کیږي. پایپ لاین به د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسی چرته نه چې به هندوستان ته اړول شي. په منصوبه به $10 اربا لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک هم مالی مرسته کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوه دی د هفتواری خبرونې د تاریخ پاڼه. د تاریخ پاڼه خبرونه دغه د نن ورځې شکمه تاسو ته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې د تاریخ په اړه ده. تاسو به یو وار وړاندې هم اوریدلی. کوم اوریدونکو چې نه دا اوریدلی هغې دپاره بیا تکرارو. د دې خبرونې جوړونکی دی زمونږ خبریال خالد خان او د خبرونې په پای کې درته د کرن خان په غږ کې د دیر د نواب په نوم فوکلور یا زړه سندره هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاهي خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په نواپاس یا نواګې د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسره سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغوني آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه ملو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا 1200 کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي،
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټره بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټره پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټره پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټره پوله ده د ملکنی جنسی سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلعې کوز دیر بره دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبه. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه به د ناواپاس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بودمت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوښه ول سو کال وړاندې د سیمه آباد او د لرغونی آثارو کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکله وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کمی اړیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی، داغي اثر هم ایون هم تاسو ته ملو شوی دی. په تمرګر کې گریو کلچر سایت او پاغي کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې بدا دستور چې را مړ شو یو دا یاغه وسیزلې شو یو مرتبان کې به واچو داغه سره داغه د ژوند چکم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې خښ کو. د دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې ملاو شوی.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغلط کی سخت مشکلات چی پیشی بھی دی غلط تلاش علاقہ دا دے علاقے تا اغا وقت کی مساگا ویلا شیوا چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتوں دا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاہ و اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا ترالو دا غدا خیال نو چی دا تبا دونا سخت ریزسٹنس بوشی و اسکینین دا غی سرا دیر سخت مقابلہ اکڑا دری ورزو پوری اغی مساگا پتا نکلشوا اور دری ورزو نا پس اغی پیسلہ اکڑا چی یو برپور حمله کی نو اکی اسینوس وفات شو اغه قطر شو په دغه جګړه کی او دې تویری شي د مسکر اف مساګا.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینه زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کی کومه وګورو د زیارت بازار نه کمنګ جنوب طرف ته وګورو نو دغلته کې یو ډیرای ده هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله نمازیګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خراب ده ډیره ترخی په نمازیګر کې ته هوا ده ته اولګی ده نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کو.
خو بیا مورخین پدې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا موجوده ملکن ڈویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چک دره موجوده چې کم د
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نخې نخانی میلو شوی دی او دا چکدری او دا هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. دا چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی. دا پښتونخوا د نور سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حکله وایي.
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دې دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د د بهادرۍ نه متاثر شو او د دې مرګره نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوسم حیا سره ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسده کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کومځه کې چې د دمه د پاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخي وای.
بابر د تر اغله دی په 1526 عیسوی کې هغه اول نوګی د باجوړه لکواله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و ټینټ شور ته مو وای ایله غولې او هغه ځکه نن هم خیمه ویلې کی زرا خیمه سره او کومګه بابر نامه او ګورو نو بابر پدې کې وای چې زمون سره په دغه علاقه کې د خوراک کیمرا لو نو مونږ لاړو ماندیش نیم یو کلې دې دغه کلې مونږ ډوټ کو او داینه مونږ سره ځان سره غل راوړه.
د د ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړی شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو. ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حکلا وایي
د مولا اسماعیل لپس د تزویر ظفر خان د دین کار په ځای دنیاوی حیثیت یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو دیر خار ته چتر دیر دی او هلته کې بیا د زوی دے غلام خان اغه مل توسیدو د غلام خان زوی دے قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. دا یو ډیر لوی خان و. د سره د سلوی زرو لخکرو د د زامن آزاد خان، غزن خان، سعد الله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګو کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د پټان نیپولین په نوم یادیږي د ډېر جنجو د حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنې ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د حکومت یې ختم کړ او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کے اسی دو واپس راویسو اور ددیر حکمران شو اور دا خاندان دا 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی و. خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاس لیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمٹی کور نشو جوڑا، چا خپل کور تا چونو نشو ورکولے، بجلی نہ پری خوادا. لکہ اگر دا خیال ہو چی کپرس کا در تا تعلیم راشی نو زما حکومت به ختم شی، دا خلق پا مان نمانی. او دا آغا دا دیسی نا دونه یری دو چی خپل زوی خسرو خان اگر هم سبق ننه دا پری خواده، پا اگر صرف دا پرامرای سبق ویلے دے او نوری پر پری خواده دے.
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې د بیانول ګران دی. خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بود مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا په حکلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
نوابا د دیر نوابا سر د وطن یزار وی قربانی گی غزا جوڑی گی د دیر نوابا غزا جوڑی گی برول ملے گا غر کی گی غزا جوڑی گی یا بانڈے ملے گا غر کی گی غزا جوڑی گی نوابا